کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ژغورنې نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې له پاکستان د وستل شوی او افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه یې له تیار برخلیک سره مخ دی. آی آر سی له پاکستان د 1.1 میلیون افغانانو د جبري وستو د پیل د سلمي ورځې په پار پر خپل اکسپانډه په یو بیان کې دا خبرداري ورکړه. پاینه حال کې د ادارې د یادونه هم کړي چې هغه افغان وګړي چې د ځنګړو ویزو د پروګرامونو لارې د خپل کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته د لوه هڅه کوي له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شار زافیره وایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. کارونډي کار د خبره تیره شپه پر خپل اکسپانډ لیکلی او دای هم ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د بشري مرستو همغږي کوونکي اندریکا راتواټا له دې سره پاړي کې ټینګار کړی چې یو نامه په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې د نوڼو په ټپي کولو تورنو احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قوماندان جان ساویل پرون خبرو اعلانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پلس سره ټیمز سیند ته ننوتی خو له هغه ځایه یې راوتل نه دی لیدل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د سریلانکا له ملي لوبډلې سره په یو ورځنۍ سیالۍ کې د 240 منډو په توپیر ماتې وخوړه. لومړی بیټنګ آسترالیا وکړ، په بخنې سریلانکا وکړ، 301 منډې وکړې. افغان لوبغاړو پیل خنو 55 منډو کې 15 لوپاړو او ټیو خود او مرزی او محمد نبی غبرګو دواړو سلیزو یعنی دواړو سنچانو په وهلو سره د 202 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه او د لوبې د 202 منډو په توپیر او وبایل. بلغاړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سګنی کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته ویلي چې دا اکاډمیان په لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردګ او پکتیا کې د کرکټ د زده کړې لپاره جوړي. او په اوکراین کې د امریکا سفیره بریجت برینګ وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو استازي پکې دي کیفته رسیدلی. مېرمن برینګ د دې پرون ویلي چې د پلاوی مشري د اساس جرګې جمهوري پال اساس مایک ترنر کوي. دا پلاوی ورسره لدی کې ته چې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې هغه لایحه ته رای ورکړي چې د اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته یې یو برخه ده.
تیر کال موږ د افغانستان په خوست کاپیسا پر
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مهم په خیر تیریږي. ایوې بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زه ډېر مزایل براتل مې په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې وخت نه په منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار خستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي اتل څه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچه په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکډوالۍ برته هیوا ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپې ته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم په هغه وخت کې ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې مو زخت ډېر مزایل براتله. مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسختې یې وخت نه په منډو منډو به مزان کور ته ورسو او کور ته به چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینیګانو کې ناستو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه نه وه اوس وفات د خدای دې وبخي. بس دې به دا قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلی ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو. په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولت دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولت دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډیر سخت و. د انقلاب نه تښتیدلی و خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپل چې په حال کې کم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هم د مسافرت د وختونو او همدارنګه دا هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید. خوږی خاطرې د کوچنیتوب ډیرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې هم دی هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا را کول کېدله. ما یاد وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې و. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه را کوله چې مونږ باید درس وایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې مونږ به چاپیریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاذ و. په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ماته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازی وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه و چې موږ هم څومره چې توانو زده کړه وکړه.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي. بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډېر بدل شوی دی او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده. بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا 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 باید موږ ومنو چې دا 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 خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمی وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلي سره د دې چې حالات جوړ نه و. ما وخته چې ته به وایم او یو ډاکټر وسیګم خو د جوان شرایط د شې چې ما 15 شپه کال درسونه ویلې او د درسونو نه لري پاتشلم خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 سلوراتیوم کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم او په دغه وخت کې چې د لیسانس دوره محصلوم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمر باندې فارغ شم خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کړه ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول عمر شم ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی او ما ډیره ښه پهلوانی کوله ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم بیا استاد خمی یادی کی راته ویل چې د خو پهلوانی نه د خو پونتون دی دلته اول لمرګی نیول اسانه کار نه دی خو ژوند کې زما لټول ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځ نه بلې ورځ ته پریک نه کیږي د مثبت فکر خاوند وي او هر کار چې شروع کړي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخ نه شینی ولې دا زما تصور او فکر بیا ما وایم چې زه د یوې بلې دنیا نه تللې هم د تحصیل په طرف باندې زکه زده لیسانس د دولسم سنف نه چې کله فارغ شلم زده لیسانس دورې ترمن زما شپک کاله یو خالیګه و چې د زین استونزو پر اساس باندې ما اونښ کوله چې شپک کاله درس وایم یو بل کار ته ما انتظار کاوه نو د پونتون نډر لره پاتم خو ما غول سمستر نه میول لمرګیونی ولا بیا می ډیره خواري کوله ان تر دې پوري چې ما ته بزینو استادانو وایل چې ته دوه خواري کین نو د دې په ځای بده تب وایل هغه به دا خبره کوله نو ادبیاتو کې چې دوه خواري کې نو بیا ما غوښې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سره جمال الدین افغان پونتون نه جوړ شو اسناد مورتور کړل مونږ د اولی دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په 1400 کال کې او دا جریان هم دغه دوام لري تر نن ورځې پورې
ډېر ځوانان به چې واځي د خوانځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي خو ډاکټر سید اصغر حشمی وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي
زه په دې باندې پوهیږم چې زمونږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغيږي د لیسانس دورې نه ورسته د دوی سره دا یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګ دا یو شي کولای چې ځان او پیژني ټولنه او چاپیریال او پیژني همدا به بس وي یعنی یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي دا یو خبره دویمه خبره دا شته چې زمنګ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیريال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري د مور او پلار تشویق حساونه تعلیم او تحصیل همدارنګه چابیريال په کې ډېر مهم رول لري چې په چابیريال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې د ام په انسان باندې تاثیرات لري په افغانستان کې د لستون ځینې حیات ډېرې دي کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانان نن ته مهي له داشه ده چې لسانس دورې نه چې فارغيږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې اورته زمينه سازي موجود وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولې ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړي چې ډیر ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دی وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکارا ټول ورځ سترګي موبایل یا نورو برقی وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 13 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل یې هم ورزده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، گیمونه پکې نه وي چې دوی په گیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس سکم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. کچیر ته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیره هم شوي. همدا اوس د کانکور لپاره ډیرې داسې اپس پیدا شوي دي، مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام ولید د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې دغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکی او ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې لاتلس کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي دی کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلې سی. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په غو کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو زیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروری. نو یو د شې د شې تشخیص. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د گیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي، په هغه کې دوی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یو برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته. ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټکنالوژي او د زیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري. پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنقید ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی سدي پر دې شی وو پوهاول سي. لهغه ورسته کدی یو ځل پر دې پوي سي بیا نو د دې دا شی ځان ته تشخصولای سي 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 د زفرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم. ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن پافته کې اورز یا دوه ورځې زه هر ډول گیمون پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوع تشخیص کړلای سي. مونته د خبر زبیام تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په خوندزو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
وریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
سوالګریم جوابونه هېروم درته درځم. سوالګریم جوابونه هېروم درته درځم. کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم. کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم. خزانه په امان سي پلپو لپو اوش کې تو يوم درته درځم. پلپو لپو اوش کې تو يوم درته درځم. او سوال غريم جوابونه هېروم درته درځم. اسمان تر گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم. تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم. او سوال گریم جوابو نهیراوام برت درزم. دی بس وڅی تمین وزرونه چې مخه ته دی بس وڅی تمین وزرونه پر سر باندې اورونه چلاوم درته درځم. پر سر باندې اورونه چلاوم درته درځم. سوال غريم جوابونه هېروم درته درځم. Oh, سبابون میتال غیزلیر نہ چچی چھک د سبابون میتال غیزلیر نہ خوبون پلے مو کی زنگوم برت درزم خوبون پلے مو کی زنگوم برت درزم او سوال کریم جوابون نہ دمم